السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د اگست میاشتې 15 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د یو شمېر ریپورټونو تر څنګ 19 ادبی پروگرام د مشال راډیوي مجله لرو. فول د دې سره تازه خبرونه له شاهین بنری نوري.
سلام شهرو بیره دی وخت مهم خبرونه ده. اوتمنزو وزیر جرګی په شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې غندل یو له حکومت د امنیت په ځای کول غوښتنه کړې ده. سپریم کورټ حکومت ته حکم کړی چې په سلور اپتو کې د پیښور آرمی پبلک سکول د راپور په اړه خپل غبرګون وښایي او د لبنان په سرخار بیروت کې د اګست په سلورمه په 2014 کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د اوتمنزو وزیر جرګې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه غندلي او له حکومت د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې. دا جرګه د اګست په 3 په میرانشاه کې وشوه چې قبایلي مشرانو له سیمې د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ پکې ګډون درلود. د جرګې یو ګډونوال ملک خان مرجان نن مشالې ته ویلي چې د اګست په 14 به یوه بله جرګه را جوړي. جرګه په سیمه کې د هدفي بریدونو غندنه کوي او د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادۍ غوښتنه کوي. جرګه دا هم وایي چې حکومت په پوځي عملیاتو کې خلکو ته اوریدلي تاوانونه پوره کړي. چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې انتظامي دریځ ښودلی چې دوی د سیمې امنیتي وضع ته په کتو د هغوی د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې په څلورو هفتو کې د پیښور آرمی پبلک سکول د برید په اړه د عدالتي کمیشن راپور په غبرګون کې خپل جواب جمع کړي. پرون شوې دې ورېدنه کې جسټس ګلزار احمد ویلي چې د دې حملې قرباني شو سره انصاف کې دل باید نور ونه ځنډیږي. په کال 2014 کې شوې دې برید کې 152 کسان وژل شوي وو چې 132 ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې وه. د دې قربانیانو لپاره د انصاف غوښتو شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ د اګست په 15 مشال لیډو ته ویلي چې حکومت باید د عدالتي کمیشن راپور مطبوعاتو ته ورکړي چې معلومه شي چې د دې برید مخنیوي ولې نه و شوی او چا غفلت کړی و. د پاکستان حکومت د هند تر ادارې لاندې کشمیر په خپل رسمي سیاسي نقشه کې شامل کړي. وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14 په ټلویزیون کړي وینا کې وویل چې دا نقشه به د سکولونو او کالجونو په کتابونو کې شاملېږي. په دې نقشه کې د هند انتظام لاندې کشمیر سره لیکل شوي چې دا یو متنازع سیمه ده، خو هند دار د ویو خپل نه بلیدونکو برخې بولی. هند تر کال د اګست په 15 د جمو کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کو او په بشپړ ډول د هیواد سره شامل ک. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن یو مشر حسن اقبال پر خپل ټوئیټر لیکلی چې که وزیر اعظم عمران خان د کشمیر لپاره څه کول غواړي نو د اسلامي هیوادونو غونډه دی راو غواړي او د نقشو اداکاری دی نه کوي. بلخوا د هند بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان سرګندونه نه قانوني جواز لري او نه نړیوال اعتبار. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کونړ کې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی نیولې دی. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې محمد سعید له بهره د داعش اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستلې. په بیان کې راغلي چې داعش دا نیول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د وروستۍ ترهګریز برید د پلان جوړونکو څخه و. او د لبنان په سرخار بیروت کې د اګست په 14 په 2014 کې د وجل شوش میرا سلو ته پورته شوې ده. د لبنان د سور سلیب اداره وایي چې نن په دغه پیخه کې د وجل شوش میرا سلو ته رسیدلې او نور ګنش میر لا د ملبې لاندې دي. د سیاحت وزیر حماد حسن رسنیو ته ویلي چې د یو سمندري بندرګاه په ګودام کې شو د 14,000 کسان زخمیان کړي هم دي. رارسېدونکي راپورونه ښایي چې د ښار هسپتالونه له زخمیانو ډک دي نو ځکه د وجل شو شمېر زیاتېدای شي. وزیر اعظم حسن دایاب ویلي چې پیښه د 2,500 ټنو امونیم نایټریټ زراعتي سرې د چودېدو له کبله رامنځته شوې. ډاکټرانو له خلکو څخه د وینې د ورکولو او ټپي شوو کسانو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې تاسو په مستلمړي ریپورت پر لور راګرځوم. حکومت د پاکستان په رسمي نقشه کې بدلون راوستي دي. حکومت پرون د هند تر انتزا ادارې اعلان د کشمیر هم په دې نقشه کې شامل کړی دی. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د کورونا چارو پخوانی وزیر احسن اقبال په ټویټر لیکلی چې دا نقشه پخوا هم همداسې و او نوې څه پکې نشته. نوموړي وزیر اعظم عمران خان په اداکارۍ تورن کړی او له هغې غوښتي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته راوغواړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی کیبنٹ نے, کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس
دا غږ د وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي نن د پاکستان لپاره یو تاریخي ورځ ده او د پاکستان نوې سیاسي نقشې د نړۍ په وړاندې راوړه. د پاکستان کابینه د کشمیر مشرولۍ او د اپوزیشن ټوله مشرولۍ هم د دې نوې نقشې تایید کړې ده. د نه په مخام په سرکاري ټلویزیون قام ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل هند چې د تیر کال په 15 اگست کم غیر قانوني ګام پورته کړی وو نو دا نوې نقشه د هغې نفي کوي او لنه نه به دا نقشه په ټولو تعلیمي ادارو کې استعمالیږي ځکه چې اوس دا د پاکستان سرکاري نقشه ده. د نوموړي وینا وا موږ د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې فوزي نه بلکې سیاسي حل غواړو او ملګرو ملتونو ته به وار په وار دا یادو چې تاسو ایو واده کړی وا کمه چې تر اوسه مو پوره نکړه. د پاکستان لخوا نوې سیاسي نقشه مخې ته راتلل وروسته د هند خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي نه خو دا قسمه داوو څه قانوني حیثیت وي او نه یې په نړیواله کچه څوک مني. د پاکستان لخوا د ګجرات په ځینو برخو کشمیر او لداخ خپل حق ظاهرول په سیاسي توګه یو بېمانی مشق دی. د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي او پوهان د حکومت لخوا جاری کړی شوی نوې نقشې په حق لڅ نظر لري. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وای ک په نقشې جاری کولو سره یو ملک د بل ملک سمکه نیولې شوی نو نن به د دنیا نقشه بدلوي. خود جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد وی د زند سره صحیح خود پاکستان حکومت دا ډیر ښه ګام دی او خپل نقشه کې ورته دا بدلون ډیر وړاندې کول پکار وو. پاکستان حکومت د کشمیریانو سره یووالی لپاره 15 اگست د استحصال ورځ په توګه لمانځي او د لړکې نن په ملک کې د یو منټ خاموشي هم اختیار کړی شو. د ترڅنګ د 15 اگست په مناسبت سره په اسلام آباد کې د کشمیر هایوې نوم په سرینګر هایوې بدل کړی شوی دی او د لړکې په یاد سړک ساين بورډونه هم لګولې شوی دی چې پرې نوې نوم سرینګر هایوې درج دی. خو د جمعیت علماء اسلام فی پارلماني استاد زاهد اکرم دورانی وای ورځ مانځلو نقشې جاری کولو او سړکونو نمونه بدلولو سره پاکستان کشمیر خپل برخه نشي جوړولې بلکې دا هسي وخت ضایع کول دي.
په
اسلام آباد کې میشت سیاسي چارو پوه قریش خټک وای د فیصلې نخکاری چې کشمیر په حق له د پاکستان پالیسی اوس صحیح سمت طرف ته روانه شو. خو په لاهور کې میشت سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وای نقشه کې بدلون راوستلو په ځای پاکستان لا د کشمیر شخړې حل راوستلو لپاره سفارتي هلې ځلې کول پکار دي.
کافی کافی پاپولر ہمیں نظر آتا ہے.
د ملک دننا خود حکومت دی گام ته ډیره پذیرائی تر لاسه شوی، خو په نړیواله کچا زیات ضرورت د نقشې بدلولو نه بلکې د کشمیر په شخړه د نورو ملکونو مرسته تر لاسه کول ضروری دی. یعنی پاکستان دا غوښتنه کوي چې کشمیر شخړې حل دي د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوستي شي، نو په سفارتي کچا پاکستان له کوشش کول پکار دي چې نور ملکونه لزان سره رايوز کړي او هغوی په مرسته په هند فشار راوړي چې د مسلې حل دی راوباسي. صرف نقشه کې بدلون راوستل په نړیواله کچا هیڅ معنی نه لري. ہند 2019 کال په 15 اگست د خپل تر انتظام لاندې کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختمول وروسته جمو او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وګرځولې. پاکستان حکومت د هند دا ګام غیر قانوني او یو طرفه په بللو سره په ضد د ملک دننه کشمیریانو سره د یووالي لپاره مظاهرو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی غونډه کې هم دا شخړه راپورته کړه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
د پېښور آرمی پبلک سکول برید پاړه د پاکستان په سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال ججانو له حکومت غوښتي چې خپل موقف ته په لیکلې بڼه واضح کړي. دا حمله په 2014 کې شوې وه او له 150 څخه زیات کسان پکې وژل شوي وو چې ډېری ماشومان وو. تریکې طالبان پاکستان د دې برید سیمواري منلې وه. هغه مهال په جوابي کاروایی کې د پاکستان پوځ شپږ واړه بریدګر وژلي وو، خو د دې پېښې د قربانیانو کورنو باندې مشتمل شهدا فورم امنیتي ادارې په غفلت تورنوي او وایي د دوی ګڼې پوښتنې جوابېدل غواړي. سیرت زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د اگست په 4 په سپریم کورټ کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوو ماشومانو د مور او پلار په درخواست باندې د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې دوتنی بینچ اورېدنه وکړه. د اورېدنې په مهال د چیف جسټس ګلزار احمد وینا و چې دوی به په دې کې ککړ کسان نه پرېږدي او دا معامله به سرته رسوي. په دې موقعه عدالت د وفاقي حکومت استازي اډیشنل اټارنی جنرل ساجد الیاس بټي ته حکم ورکړو چې د دې پېښې په اړه د پلټنیز کمیشن رپورټ ولولي او بیا دی پسلور ونیو کی جواب جمع کړي چې وفاقی حکومت وړاندې سکول غواړي. د اگست په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وجل شوی یو ماشوم پلار او وکیل فضل خان وویل چې دوی دا اورېدنې په محل په عدالت کې موجود وو. خو دوی اندېښمن دي چې په پاکستان کې تر اوسه د یو کمیشن رپورټ هم ولستا نه دی خودل شوی. دوی هیله نه لري چې دا رپورټ به هم ولستا وخودل شي. نوموړي زیاته کړه
غفلت نه کار اغستلی شوی او دا واحد واقع ده د پاکستان خو تاسو ته پته ده چې وړه نه وړه خبره وشي په دویم ورځ باندې هغې دپاره جوډیشل کمیشن جوړ شي، هغې کې خلق معطل شي، غټ غټ افسران سسپینڈ شي. خو دا ولې داسې عجیب او غریب طریقې سره دا واقعه تیره شوه چې دې کې تر ننه پورې یو معمولی نه معمولی قسم نه سزا شو.
مشال ریډیو چې د آرمی پبلک سکول په پیښه او په دې پلټنیز رپورټ د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو دا غو وینا وا
ګڼم چې د دې آرمی پبلک سکول دا واقع چې دا ډېره زیاته مهمه واقع ده، ډېره زیات اهمیت ده. پښتانه چې څومره دي د اخر د پاکستان یو ډېر لوی قوم ده پښتون، او د دې واقع سره د پښتنو یو ډېر جذباتي تړون ده. نو په داسې حال کې د پاکستان مرکزي حکومت ته پکار دي چې که هغوی د هغوی لاسونه پخپله په څه جرم کې ککړ نه وي، نو بیا دې د دې سیز نه یېرېږي نه، او نیس په دې نه دې د دغه والدینو چې کوم مطالبات دي هغه دې پوره کړلی شي.
په کال 2014 کې د دسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په برید کې د 132 ماشومانو په ګډون 109 کسان وژل شوي وو چې پکې د سکول استادان او نور عمله شامل وو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو راو باس سمارت موبایل
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھن لگی
تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږې په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر شوی جرګه کې غوښتنه شوې چې د بدمنۍ او مخه دې ونیول شي کډوال دې په بشپړ ډول خپل سیمو ته ستانه کړل شي او پرمختیايي کارونه دې چټک کړل شي ځایي انتظامی همیشه ویلي چې د قبایلي ضلعو د امن لپاره کار کوي او په دې لړ کې له خلکو سره په مسلسل ډول خبرې اترې پر مخ وړي د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر پرې رپورټ جوړ کړی دی راځي چې واورو
تیرا ورځ شمالی وزیرستان میرامشا کې اوتمانځای وزیر لویا جرګه سیمه کې د امن باوري کولو په لړ کې تر سره شوه وا چې بالانای د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی منتخب غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ موسین داوړ کړي وا دغه جرګه کې د وزیرستان ځوانان او اوتمانځای لویو قبیلو مشران جمع شول او د جرګې په اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې سیمه کې نور حقيقي امن باوري کړي د هدافي وژنو مخاوني ولشي افغانستان او پاکستان کې پاتې کډوال نور خپل سیمو ته ستانه کړي غلام خان باندې د عام خلکو تګرا تک پیل کړل شي سیما کې قدرتي وسایلو باندې د ځای ولس ملکیت تسلیم کړل شي عملیاتو کې اډنګ کړل شوی بازارونو مارکیټونو او کورونو ماویزه د ولس سره شوی ژمنو او مایدو لاندې ورکړل شي شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو بدامنې د مخنیوي لپاره وړاندې هم جرګې را بلل شوې آیا دغه جرګې د غوښتنو د حل لپاره ځایي مشران او ولسمره تماساتي په اړه د پرونې جرګې یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې پرونې جرګه په لویا ستا او اتفاق وا مشران ځوانان په یو خوله شول او د بنیادی ستونزو د حل لپاره دا گس پسور لسما نٹائے بلا جرگا ہم پر ازم کیا را وبالالا
میز غوری چی میز اپ وزیرستان سے عمل غرو شی میز دے ہار یو مخاطب فکر خلق سرا میز خبری ہو کی یو ری غلیار تلاش کی میز خپل اولاد چا تا خروباول تا نشور کولائی 14 تاریخ من دے ہو یو غٹ جرگاوی موجودہ مسئلے میز دے نارت وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر
دا پاکستان فوز 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو زید عملیات پیل کړل چې له وجه یې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول حکومت په سیمه کې د عملیاتو تر پای وروسته زیاتره کډوال ستانه کړل او تر یوې مودې پورې هلته د امنیت وضع ښه وه خو له تیرو دوه کلونو راهسې هلته د هدفي وژنو یو شمیر پیښې شوې په 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 او تیر 2019 کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 هدفي بریدونه شوي چې په کې لزګونه کسان وژلي شوي دي په دغه حملو کې ځایي مشران سرکاري افسران او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته د دغه بدامنۍ په اړه په شمالي وزیرستان کې د دې جرګې نه وړاندې هم خلک جمع شوي جرګې یې کړې او پرلتونه یې کړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې 1.5 ارب ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او یو بې ساري بحران په مخ کې دی. د دې ادارې په وینا د دې وجه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې تړلي سکولونه دي. په پاکستان کې سکولونه د مارچ په میاشت کې بند شو او حکومت ویل چې زده کړې دې آنلاین نشي، خو زده کوونکي ځکه خوشاله نه دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي. د تعلیم وزارت اعلان کړی چې ممکن له راتلونکې میاشتې ښوونځي پرانستل شي، خو د ملګرو ملتونو په وینا کې تعلیمي ادارې بندې هم پاتې وي، د زده کړو د جاري ساتلو بندوبست یې وشي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورت اورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د پالیسی عملی کولو په وخت باید انتهایی کوشش وشي چې تعلیم ونه درېږي. نوموړی د اګست په 4مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې که زده کړې همداسې ګډې وډې روانې وي، نو دا به اوسنی ځوان نسل له تیر او راتلونکي نسل څخه شاته پرېږدي او په دې توګه به د نسلونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو دې مسلې ته د پام را اړولو لپاره د جولای له 13مې څخه ویډیو کمپاین پیل کړی دی. د دوی تر مخه د اپریل د میاشتې پورې په نړۍ کې 1.5 ارب، چې د نړۍ 9% زده کوونکي کیږي، له زده کړو پاتې شول. نو د دوی په وینا ځکه د دې مسلې د حل لپاره ملکونو پر انټرنیټ زده کړو ته مخه کړه، خو دا ستونزه هم دغسې پاتې شوه.
This is when the problem posed by the digital divide.
دغه وخت دا ژوره مسله لا نور ښه واضح شو چې موږ ولې دل چې په نړۍ کې 86 میلیونو، یعنی د نړۍ نیمایي زده کوونکو سره کمپیوټر نشته. 86 میلیونه زده کوونکي انټرنیټ ته بیخي لاسرسی نه لري.
Do not even have access to the internet.
د آنلاین زده کړو ستونزه په پاکستان کې هغه وخت راښکاره شوه چې حکومت د مارچ په میاشت کې ښوونځي وتړل او د دې کمی پوره کولو لپاره پر ټلویزیون او انټرنیټ د تعلیم بهیر جاری ساتلو اعلان وکړ. د اسلام آباد ډیفنس یونیورسيټي زده کوونکي د شبقدر نجیب الله د ایم فیل په اخري مرحله کې د خود انټرنیټ نشتون یې بشپړولو ته نه پریدي. هغه د اگست په 4مه مشال ریډیو ته ویل،
سمستر حساب د ویچي 16 هفته تقریبا کلاسونه می ده یونیورسيټانو د یو سمستر، نو هغه ټوټل سیستم بند شو. زه خپل هم د ایم فیل ما خپل ریسرچ روانو تیسیس می دي، نو چونکه زه هم کلی ترالم زبا اسلام آباد کې من غینه باد کلی ترالم د انټرنیټ نو موږ سره انټرنیټ سرویسز نو نو بل دا دینه علاوه بجلی سہولت نو کله ټاپ چارج هم کې نو ختم شو مسئلہ دا وا باقی ٹائم تیر شو بغیر صدا سٹڈی بغیر صدا خپل ریسرچ ورک.
کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین له اوهان ښار را پیدا او اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خپور شوی دی. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي د پاکستانی حکومت ویب سایټ لیکلي چې د اگست تر 4مې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,80,461 دی. 6,000 ترې مړ شوي، خو 2,940 ترې جوړ شوي دي. حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس زور کم شو، نو د سپتمبر په 15مه به سکولونه پرانیزي. د خبر پختونخوا د استادانو د اتحادی یو مشر غړي مرجان علي د اګست په 4مه مشال ریډیو ته وویل، د سکولونو بندېدو ډېر زور له قبایلي ضلعو وزي چېرته چې لاوار د مخه د تعلیم حالت ښه نه دی.
دا چې د کورونا د وجه نه ایجوکیشن څونه په وروسته لاړې او بیا قبایلي ضلعو کې څونه چې کوم دی دا په وروسته روان دی، نو دا افسوس خبره ده. ځکه چې دا کمې موږ وینو چې ماشومان داسې حد ته لاړل چې د هغې بیا کور کول چې کوم دی دا ډېر زیات مشکله خبره ده. قبایلي ضلعو کې د نت انتظام هم نشته، نو آنلاین کلاسونه خو هغه لری خبره ده. خو یاره سره داس اوس فوری طور دا فکار دی چې یار سکولونه نور بند ساتل چې کوم دا د ملک د وطن د قوم په مفاد کې نه دي، نو سکولونه آزادول فکار دی دا غوی چې دا هر قسمه انتظامات کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف د 2019 کال د راپور تر مخه په پاکستان کې 22.8 میلیون ماشومان له خونځې او بهر دي. دا د هغو ماشومانو چې عمرونه د تعلیم دي 40% کیږي. د تحریک انصاف حکومت د دې ماشومانو د شمیرې کمول لپاره کمیونټي سکولونه جوړ کړي دي، خو د کورونا وایرس له کبله نه یوازې دا بلکې نور روایتي سکولونه هم بند دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده. د ادبی پروګرام د مشال راډیوي مجلې د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړ کړی ده، راځي چې واورو.
د مشال راډیوي مجله قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په یو نوی غنا کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د یو ځوان هنرمند مقصود مسید سره دغه د ساندارا سټوډیو په اړه مرکه، او وروسته په شعری بندر کې د بیلابیلو شاعرانو څخه د غوي تازه شعرونه اوریدل شي. بدرګه مو کړي. مقصود مسید د جنوبی وزیرستان یو ځوان دی چې په ډیرا اسماعیل خان کې د ساندارا په نوم د سندرو یو سټوډیو لري چې په کې هغه نه یوازې نوې سندرې ثبتوي بلکې نو ځوانانو ته د موسیقۍ زده کړې هم ورکوي. هغه په لاهور کې د موسیقۍ او نورې لوړې زده کړې کړې، وایي اوس د خدمت د جذبې له مخې خپل ولس ته کلتوري خدمتونه کول غواړي. موږ له نوموړي سره د دې ترڅنګ د وزیرستاني موسیقۍ په اړه هم غږېدلې یو. له مقصود مسجد سره دا بنډار دلته اورېدلی شي. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
تر ټولو اول خو نجیب عامر صاحب، ستاسو ډیره زیاته مننه کوم او د مشال راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او د مشال راډیو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ غږ را سره بدرګه کوي او ترګرد نړۍ را سره رسوي. او غینه پس به زه خپل لن تعارف تر سره وکم. زما نوم مقصود مسید دی او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی یم او په قبیله مسید یم. او دا وخت ډیره اسماعیل خان کې استوګن یم. او دینه مخکې زما څه سبق وو، هغه زما ډیګری وه، لاهور کې پاتې کېدم.
مقصود مسید صاحب، لومړی تپوس په زما تاسو نه د سندارا سټوډیو پړوي زمونږ اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړي چې دا سټوډیو مو کله جوړ کړه او په کوم خیال مو جوړ کړه؟
نو زه چې لاهور نه واپس بیرته راغلم، دلته زموږ شهر ته راغلم، نو ما غوښتل چې زه مطلب یو داسې ځای ولرم چې هلته کم از کم زموږ سره چې کوم خلک پاتې کیږي زمونږ په ښار کې، هغه ډیر زیات غواړي چې دوی موسیقي زده کړي، له چا سره کښېني او یا موسیقي ښه موسیقي واروي او یا ښه داسې ځای پیدا کړي چېرته څوک فنکاران سندرې ریکارډ کړي. خو بیا دلته زموږ په ښار کې زموږ چې کوم کمزورتیاوې وي دلته، یا زمونږ کوم داسې کیسې مسلې وي چې موږ ډیر مشکل حالات کې خپل فن سره دغه ستړي دي اړیکې ستلې دي، هغه ولې وجه دا و چې دلته اکثر د نورو ژبو استادان به یا به موسیقاران وو، نو هغوی سره زموږ بیا انډرسټینډینګ نه جوړېدو. نو دې دپاره ما سوچ وکړ، ما وی چې زه یو داسې ځای ولرم که څو ما ډېرې مالي ستونزې لرلې خو تر څه حل شوې. نو لګیا یم دا وخت سندارا سټوډیو په خپله پروډیوسینګ وال کار هم کوم، غواړم معیاري موسیقي ورکم پښتو ته فنکارانو ته، د غوی مالی مرستې هم وکم، په ریکارډینګ کې هغوی سره څه مرستې وکم، او ورسره ما چې څومره زده کړې کړې دي، موسیقي خو سمندر دی، مونږ 2% هم څه زده کړې نه دي کړي، زه خو به دا ووایم د خپل ځان په حقله. نو خو چې څه مې زده دي خلکو ته دلته ښایم، ډېر کسان راځي، نوی کول ځوانان راځي، هغه هم په دې دغه کې کار کې راسره شریک دي چې ما څه زده وي هغوی ته ښایم.
آیا د وخت په تیریدو سره موسیقي هم بدلون مومي او اوریدونکي هم څه نوي اوریدل غواړي؟ مقصود مسجد صاحب،
لکه څنګه ټولنه پرمختګ کوي دغسې په کار د موسیقي هم پرمختګ وکړي، او ورسره سنوی هم دوی ته وخای څه کریټیویټی و کی څه تخلیقی کار دوی ته وخای. نو همدغسې زموږ اوریدونکي چې کوم دی هغه هم اکثر بدلون غواړي او نوی نوی سیزونه غواړي، نوی کمپوزیشنز غواړي، ښه میوزیک غواړي، نوی ژغونه غواړي، نوی سټایلز غواړي. نو په دې کې ډیر زیات کردار دی او د فنکارانو چې هغه زیاتې زده کړې هم وکړي، هغه یو تخلیقي سوچ هم ولري، تر څو ډیر خلک داسې وي چې نن سبا زموږ پخوا دغه حساب کتاب روان دی، څوک یو کمپوزیشن وي یا پخوانی کمپوزیشن وي، هغه په یو 200 سندرې به په هغې ویل شوي وي. نو دا زموږ کمزوری دی د پښتو موسیقي، او ډیر خلک شته دي دلته دوی تخلیق کوي لګیا دي، او خدای دې وکړي چې نور هم تخلیق کاره خلک راشي دې فیلډ ته او دا موسیقي په مخه یوسي، دا فیلډ په مخه یوسي.
مقصود مسید ډیره مننه که دم را ته وایي چې د پخوانیو سندرو د ریمیکس کولو یا دوباره په موسیقۍ کې د راوړلو باره کې ستاسو څه خیال دی؟
لالا زه به خپل نظر درته وښایم، تر څو چې کوم پخوانی زموږ هغه میلوډیز دي، هغه سندرې دي چې ډیر شهرت لري په ټولنه کې، زمونږ د خلکو په نفسیاتو یو زه به دا وایم چاپ شوي دي، هغه کمپوزونه کمپوزیشنز چې کوم دي، هغه سندرې، هغه لیریکس چې کوم دي، شاعري ده. نو زه خدا وایم چې ښه کار دی په یوه دغه کې، زه دا وایم چې ښه کار دی، ځکه هغه هغه وخت کې د موسیقي معیار دومره نه و. نو نن سبا کولی شي، خو که څوک دا وکړي چې نن سبا اکثر زه د ملګرو سره په دې اړه ډیر زیات دغه کوم بیسونه کوم چې دا مقصد نه شو چې ته د پښتو سټایل چې کوم دی د هغو ټیسټ دی هغه وبایلې، ته وایې چې زما ریمکس کړله دا سندره ما نوې کړه نوي خلکو ته خایم. نو داسې نه چې هغه سندره چې کومه ده هغه خپل هغه ټیسټ وبایل یا چې پخوا څومره محنت پې شوی دی، یا خلک اکثر دا وي چې دوی زیات موډرنایز کړي، هغه ته انسټرومنټ واچوي، هغه ته نور پیسونه واچوي، نو هغه هغه خوند وبایلي. نو زه دا وایم چې ډیر دغه په کار دی، خیال په کار دی چې د کوم استاد یا د کوم دغه وخت کوم مشهور میلوډیز دی هغه که څوک غواړي چې دغه کې ریمکس کړي نو کولی شي، خو هسې نه چې دوی هغه هغه هم خرابي کړي نه. او زما هم دغه نظر دی، او زه هم غواړم څه داسې ډیر شعرونه ویلي شوي دي چې هغه زه غواړم زه په نوي کمپوز کې ووایم، ولې تر څو د چا دغه خونه دی. نو زه هم ډیر داسې شعرونه دي، د خوشحال خټک، خوشحال خان بابا یا ریمان بابا داسې شعرونه دي چې هغه خلکو ویلي دي، خو ما په ډیر مختلف را کې او په ډیر مختلف سټایل کې هغوی ته کمپوزیشنز کړي دي، نه کې د هغوی سندرې ما خرابې کړي دي یا د هغوی موډ ما خراب کړي دي.
نن سبا د کمپیوټر له وجې هنرمندان بیخي زیات شوي دي. مقصود آیا دا ټول به د تاریخ له چانه ستاسو په خیال وزي، او څو لسیزې وروسته به آیا دا ټول خلک دغه هنرمندان چې دي دوی پیژني که نه دا به هیر شي؟
لالا تاسو چې کوم د نن سبا سیکوینس میوزیک په اړه باندې کوم پوښتنه وکړه، زه به دا ووایم چې هر سړی راځي سټوډیو کې ریکارډینګس کوي، دې ته نه ګوري چې ما څه زده کړه کړې ده، لې څه ته وایي، سور څه ته وایي، کرچ څه ته وایي. دغه خبره ده چې نن سبا اکثر خلک غواړي چې موږ سندرغاړی په ژوندۍ بڼه واړو، نو دې له وجې اکثر سندرغاړي سټوډیوز ته ځي، هغې سندره ریکارډ کړي، خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سندرغاړي دي. نو هغه چې کله په ژوندۍ موسیقي کې یا په لایو پروګرامز کې کنسرت کې چې دوی کله سندرې وایي، نو خلک د هغوی نه دومره دغه نه ساتي، نو هغه دوی ته څه سټیسفیکشن نه وي چې یار دا سړی خو سټوډیو کې داسې دی او دلته نه دی داسې. نو دغه ډېر تاوان خبره هم ده په دې کې د فنکار دغه لاس دی چې دوی زده کړې نه کوي، دوی پراپر ریهرسل ریاض چې کوم ورته وایي هغه نه کوي. نو دغه هغه وجه ده چې اکثر فنکاران درې څلور کاله دوی په مارکیټ کې پاتې شي، نو بیا د دوی دغه چې کوم دی کیریر چې کوم دی هغه ختم شي.
مقصود مسجد صاحب، موږ اوریدلی چې تاسې په یو البم باندې کار کوئ، نو که په دې اړه راته معلومات راکړئ چې د کومو شاعرانو شعرونه مو د دغه البم لپاره انتخاب کړي دي؟
نو نامونه به زه درته واخلم. د جهاني صیب هم عبدالباري جهاني صیب شعرونه هم ما څه ډېر انتخاب کړي دي. ممتاز اورکزی صیب شو، استاد سلیم ډنګ صیب شو، پیر محمد کاروان صیب شو، نور هم ډېر داسې شاعران دي چې دلته زموږ د سیمې هم ډېر داسې شاعران دي. او بیا فوکلوري چې کوم زموږ فوکلور دغه دی سنت دی د سندرې، نو ډېرې وزیرستاني داسې سندرې دي چې په هغه ډېرې خوندورې دي او ډېر ښه شاعر شعري دغه هم لري، سینس هم لري. نو هغه فوکلور سندرې دي، کاکړۍ غاړې شوې یا ټپې شوې یا البم، ما په څو دغه تقسیم کړی دي. یو دغه چې کوم زموږ ماډرن چې کوم سټایلز روان دي په نړۍ کې، ما دغوی دغه هم اخیستی دي. او فوک چې کومه موسیقي دغه مې هم، او غزل سټایل چې کوم دی هغه مې هم، زما ځانګړی سټایل دی. نو زه غواړم چې هغه خپل سټایل سره خلک بلد کم، تر څو اختر نه پس زه ډېر کنسرتونه هم ولرم، بر وطن ته هم لاړ شم. دلته په جنوبي پښتونخوا کې، یا زموږ چې کومه پښتونخوا ده، خیبر پښتونخوا، په دغه کې هم زه ډېر کنسرتونه ولرم، خپل ځان بلد کم، د خلکو سره خلک هم ځان سره بلد کم. نو امید دی چې خبر روان اوسو.
مقصود مسید، ډیره مننه که زمونږ اوریدونکو ته د وزیرستانی موسیقي په اړه اوس معلومات ورکړي. کوم هنرمندان دي چې د وزیرستان د موسیقي سرخیلې ګڼل شو یا چار ډیر زیات کار کړی په دې لړ کې؟
کمال مسید مرحوم صیب چې کوم و، هغه هم زموږ د وزیرستان ډیر نوموړی دغه و سندرغاړی و. هغوی نه پس، کمال مسید نه پس، دغه چې کوم زوی و شان مسید چې کوم دی، هغه هم زموږ د وزیرستان سندرغاړی دی. او شوکت عزیز چې کوم سندرغاړی دی، هغه هم زموږ د وزیرستان د سیمې سندرغاړی دی. او نور هم داسې ډېر سندرغاړي دي چې عبدالله وزیر شو، دا د نوی کول دی، دوی سندرې وایي. دا زموږ سټایل چې کوم دی د موسیقۍ، دا د پکتیا منصب لاندې راځي، د پکتیا چې کوم سټایل دی د هغوی لاندې راځي. بیا که دې خوا ته ترجوبه واوړي کلسی پولا کوټه، نو دغه کندهار چې کوم دغه لیکه ده، هغه تر کندهار سټایل تر دې ځایه راغځېدلی دی. بیا زموږ ډېرې داسې په د وزیرستان سندرې دي، لکه جاوید امرخیل هم ویلې دي. او زما هم خیال دی چې زه ډېرې داسې ولسی سندرې خلکو ته وړاندې کوم، هغه ووایم.
دا وزوان هنرمند، موسیقار او د ساندارا سټوډیو مالک مقصود مسید چې تاسو یې خبرې واورېدې. اوس راځئ د دې خوږ ژبې هنرمند په غږ کې یوه سندره واورو.
پښتان کړي دي تا کړي دي او کالو زنا پښتان کړي دي تا کړي دي
سندرغاړي مقصود مسجد سندرم اوریده دا سندره نوموړي په خوا ریکارډ کړی و خو داغه په نوی البام یې کار روان دی او داغه نوی سندره بازار مخې ته راشي اوس ته سندرو له بنډاره شعري بنډار ته ځو په دې برخه کې موږ د پښتو ژبې د بیلابیلو شاعرانو تازه کلامونه هم د هغوی په آوازونو کې تاسو ته وړاندې کوو نو راسره پاتې شئ او له دې شعري بنډاره خوند واخلئ
د مشال رادیو ډیرو ګرانو قدردانو اوریدونکو سلام او احترام زمانوم ودان عثمان خیل دی او د ضلع مومن پړانګار سره تعلق ساتم هڅه کوم سماد ګډ شیر لیکم یو کتاب می چاپ ته غوګ اونیسه جانانا زړه می ډک راولې ده، او دویم کتاب ځان ته پکې وګوره هنداره ده، اوس د چاپولو د مرحلې نه تیریږي. د مشال ریډیو د ټولو همکارانو او خصوصا د نجیب امیر صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې دغه موقع را بخلې ده، او دغه سشیرونه د مشال ریډیو د ټولو اوریدونکو په نوم باندې. چې سرلمی سودا را پیدا کړی ده، سرلمی سودا را پیدا کړی ده، او زړلمی درزا را پیدا کړی ده، او دلته هغه زرا پیدا کړی يم، او هلته هغه مارا پیدا کړی ده، دلته هغه زرا پیدا کړی يم، هلته هغه مارا پیدا کړی ده. او ژوند په طبیعت کې دی خوشاله دی، ژوند په طبیعت کې دی خوشاله دی، مړی کې می سارا پیدا کړی دا، ژوند په طبیعت کې دی خوشاله دی، مړی کې می سارا پیدا کړی دا، او وخت چې چرته کړی د سلګو باران مونږ هلته خندا را پیدا کړی دا، وخت چې چرته کړی د سلګو باران مونږ هلته خندا را پیدا کړی دا. او ناست یما د خپل ذهن په دشت کې، خدای پکې رڼا را پیدا کړې ده، او ځان ته پکې ګورم او ژاړم، ځان ته پکې ګورم او ژاړم، ما آینه بیا را پیدا کړې ده. اوس د ورکی دون ده سندره چې یو دانه تارا پیدا کړې ده، سر لمی سودا را پیدا کړی دا، زړه لمی درزا را پیدا کړی دا، دلته هغه زرا پیدا کړیم، او هلته هغه مارا پیدا کړی دا. د اوریدو مو نړۍ نړۍ مننه.
په پیل کې نجیب صاحب ساسو مننه، د مشال ریډیو مننه، مینا چې وخت مراکو. زمانو محید الله قرار دی، او د خیبر پښتونخوا شانګلی سیمې اوسیدونکی ما. دا وخت د سوات پوهنتون د جرنالیزم څانګه کې لوړې زده کړې کوم، تر څنګ یې د ځایي رسنیو سره په خبریالۍ بوخت یم، او څو کلونو راهیسې په پښتو ادب په لمن کې چې دین خپل ونډه چوم. د اوریدونکو په ډیره مینه، او د اوریدونکو په پښتنه باندې دغه یو غزل به ورته ډالۍ کوم چې دا تر هغری ډلی دلته پړاو ولی لري، دا تر هغری ډلی دلته پړاو ولی لري، څوک جواب نه کوي څوک ته چ جواب نه لري، دا تر هغری ډلی دلته پړاو ولی لري، څوک جواب نه کوي څوک ته چ جواب نه لري، قامونه همیشه د تنزل ښکار کیږي، هغه قامونه همیشه د تنزل ښکار کیږي، چې مشران لري خطوان د انتخاب نه لري، او د دې نظام د ناکامۍ اندازه دین لګي، د دې نظام د ناکامۍ اندازه دین لګي، د دې وطن بچي لاسونو کې کتاب نه لري، او وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي، وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي، چې کوم بچي مورنۍ ژبه کې نصاب نه لري، thank you. د پښتون قوم په مجرمانو کې هغو هم شمار دي، د پښتون قوم په مجرمانو کې هغو هم شمار دي قدر په زړه کې چې جذبه د انقلاب نه لري. او قرار ارزوستا د دیدن لري پیمخ یا یارا، قرار ارزوستا د دیدن لري پیمخ یا یارا، قرار که نه لري استاد دیدن تاب نه لري، قرار که نه لري استاد دیدن تاب نه لري. لا توجه احساسات مو نه نړۍ مننه.
مننه کوم امیر جان شرحمن وزیریم د شمالي وزیرستان میرامشاه انغر کلی سره تعلق لرم او تیر څو کالونه ادب سره وابسته یم، وابستګي لرم او د شمالي وزیرستان میرامشاه د رڼا پښتو ادبي ټولنې سره ناسته پاسته کوو، د هغې غړی یم د رڼا پښتو ادبي ټولنې، هغې سره مو خپلې میاشتنۍ غونډې کوو او مشاعرې کوو، ډېر ښه ملګري لرو رڼا ادبي ټولنه کې، پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان څانګې سره ناستې پاستې کوو، هغې سره هم تړاو لرو. زما د خوښې شاعرانو کې خو غمزاده وزیر دی، دلګیر داوړ دی، کاروان صاحب دی، غنمرنګ کوچی دی، او دیدار وزیر، دغه شاعران زما خوښ دي. شانواز باکر دو دا زما د خوښې شاعران دي. د ملګرو سره ناستې پاستې کوو، ادبي غونډې کوو، ادبي مجلسونه کوو. مو خپل په میرانشاه کې هلته خپل غونډه لرو، ټولنه لرو، هغې سره مو خپلې تنقیدي نشستونه کیږي. مننه کوم امیر جان، زه خپل څو شعرونه در سره شریکوم. وی ورکیم ورکیم زه د کلي نه تر خار ورکیم، زه په تکل پسې وتلی یم د کار ورکیم، ورکیم ورکیم زه د کلي نه تر خار ورکیم، زه په تکل پسې وتلی یم د کار ورکیم. بې منزل لاروی یم مزل کوما، بے منزل لاروی یم مزل کوما، یو ناشنا پسې روان یم په لار ورکیم، یو وجود نشوما بیل بیل اندام اندام پروت یم، خوار پختون لسیم راتا کړی چا زار ورکیم. ورس کې خستړی شم پردیو مزدوریو باندې، ورس کې خستړی شم پردیو مزدوریو باندې، شپه لږ آرام راکړي په خوب کې تر سهار ورکیم. تیرو څو ساعتونه نیمکشې دروازې ته ځیر یم، تیرو څو ساعتونه نیمکشې دروازې ته ځیر یم، ګوندې راوځي څوک کوم یې انتظار ورکیم. یو څوک وو چې زندگی زما آباد وپرې، یو څوک وو چې زندگی زما آباد وپرې، اوس رانه تلی دی کوم یې انتظار ورکیم. یو څوک دی چې بلها بلها ډېر ډېر راته یاد شوی، یو څوک دی چې بلها بلها ډېر ډېر راته یاد شوی، پسې تلی تلی مې د زړه نه دی قرار ورکیم. مننه کوم امیر جان.
د مشال راډیوي مجله کې مو د پښتو ژبې له خوږ ژبو شاعرانو د هغوی کلامونه واورېدل. له همدې سره د مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا د نو او نورو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د لوی خدای په امان.
یک جون کوي سپینه سپینه موا یک جون کوي
دایو کمال خو اوکا اس دا عرفان شکنا